یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وی یا سور وویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د می له 18 سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د هیواد 15 مهمې ادارې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا منحل کړې. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت بللی دی، خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بېوزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 5430 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبانو حکومت وایي چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په ورځنۍ بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پوځ وایي غواړي ماریوپول کې له خپل وروستي مرچله ځواکونه تخلیه او دا ښار روسي ځواکونو ته ور پرېږدي. اوکراینی ځواکونو د دې بندري ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دی د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی سنګر بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپاڼه کې وویل په ماریوپول کې د دوی سرتیرو خپل پوځي ماموریت بشپړ کړ. پرون د ازوفسال په نوم له دې کارخونې 216 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمېر یې ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره په دې ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وسپاري. له دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلاند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د خپلو دغو شمالي ګاونډیانو لپاره د ناټو د احتمالي پراخېدو پر وړاندې غبرګون وښيي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون او د هیواد د نورو مهمو ادارو پر منحلولو له انتقادونو به خبر شي.
دا چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني، د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
په نورو موضوعاتو کې، د یونیسف مرستې په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته ورسېدې.
د روزګان خلک ډېر غریبان دي. دغه موسسې چې دا وسم کومکونه کوي دغه کفایت نه کوي چې نورم ډېرې سي.
په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي چې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې ده.
دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولي. زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپل مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز باس کې د 1401 لومړي کال لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجې په اړه بحث لرو.
که 201 میلیارد څخه 10% کم کړي، نو واقعي قیمت د دغه بودیجې تر 200 میلیارد څخه کم دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر نورو مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسي جرګې دارالانشا د پخواني حکومت هغه بنسټونه دي چې طالبانو یې د اداري تشکیلاتو د لغوه کېدو اعلان کړی. د طالبانو حکومت وی د بودیجوي ستونزو له کبله پریکړه کړې چې د اوس لپاره د دغو ادارو تشکیلات لغوه کړي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه خوشینونکې بللې.
د طالبانو لولوري د بشر د حقونو د خپلوا کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په خپل دی پریکړه سره وخوده چې د بشر حقونو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
دا چې طالبان نشکوي د دغه سیاسي بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت رجې کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي، داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
حتی موکړه چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د وی پانی د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سوارلس ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کېږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د سور په سوارلسم صادر شوه د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحي علي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخوانی حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو یې د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه په خپور شوي مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان 1401 مریض کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی ده.
ځینې داسې ادارې وسته د وسته لپاره او د نکار نو او ورته نو د بودیجې ستونزو لامل هغه لغوه شوی دي. خدای دا ټول کمیسونونه وکړي هر دی ته بیرته ضرورت پېښې ورته احیا کېدلی شي بیرته تنظیمېدلی شي.
خغری مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک بچوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د خزو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړه کړي و چې لامل یې زیات شمیر کارکونکي بیکاره شوي دي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ډلې امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبرې ورکړي. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي هم ډېر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړې وې. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزې په پای کې خبره کړې ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناکه وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریزې ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل د په باور د ډلیز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ آسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیچ چاته ګواښ نه پېښېږي. د ډلیز امنیت د تړون د سازمان په دغه سرمشریزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مئی په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته مرستې رسولې دي. سیمه ایز چارواکي او خلک د دې مرستو هرکلی کوي، خو وایي چې ډیرو نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د چرمګر په سیمه کې په یو متوسطه ښوونځي کې د یونیسف له لوري د سو مرستو د ویش د پروګرام پیل دی. په اروزګان ولایت کې د یونیسف ولایتي مسؤول ډاکټر فواد د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې د ښوونځیو د زده کوونکو او دغه راز د مدرسو د زده کوونکو لپاره دي. سلویش د پاکو اوبو رسولو کوچنۍ شبکې، د لاس مینځلو صابونونه، الماری، د ټیټي دورې زده کوونکو لپاره درسي مواد او اتلس او بوتله د میکروب ضد مایع دا د محلي ټولګي او مدرسو لپاره دي. او د غراس په مرکز ترینکوټ او لسوالی کې 23 نور ښوونځي ته سلور اچادنې د اوبو ذخیره کولو 15 سوال یې تر ټانکی په پام کې نیولې دي. د اروزګان ولایت والی اجداوات چې د غمرستو د ویش په پروګرام کې ګډون کړی وو، د غمرستو په کولو خوشي څرګنده کړه.
د پاره د ښوونځیو د پاره د مدارسو د پاره کړی دی، موږ ډېره مننه ځینې کوو. نو زمینه سازي خو دوی ته زمینه سازي سوې ده، هغه په اړه لار کې د امنیت په بخش کې موږ ته دوی ته اطمینان ورکوو چې دلته امنیت ان شاء الله الرحمن. او د اروزګان خلک ډېر غریبان دي، نو دغه موسسې چې دا اوس هم کومکونه کوي دغه کفایت نه کوي چې نور هم ډېرې شي.
په ورته وخت کې د یو شمېر هغه ښوونځي زده کوونکي چې ورسره مرسته وسو هم زیات خوشاله دي. دی وايي په ښوونځي کې تدریسي مواد لکه کتابچه، کتاب، قلم او داسې نور څه نه لري. دغه ښوونځي ښوونکي هم د یونیسف له لوري دغه مرستې څخه مننه کوي، خو وايي چې له دوی سره د تنخواګانو په برخه کې هم مرسته وکړي. نیدا محمد چې د چرمګر د متوسطه ښوونځي سرښوونکي دي، ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ماشینونه نه دي ورکول شوي.
د دې څخه نور هیله ارزون ده لرو چې زموږ معلمین د څلور میاشتو کې ماشات نه دي اخیستي، چې ماشات ورته اجرا شي، ځکه چې دغه زموږ د افغانستان د خلکو اقتصاد ډیر کمزوري.
په اروزګان ولایت کې د پولیو د برخې مسولین وایي چې د اوبو دغه شبکې به د پولیو ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې زیاته مرسته وکړي. دوی زیاتوي کله چې ماشومان لومړی ښوونځي ته راځي لاسونه به مینځي، او بیا چې وروسته له ښوونځي د کور پر لور ځي نو لاسونه به مینځي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په کونړ کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر زر جریبه ځمکه د شفتالانو له جوړو شویو بڼونو څخه پر شپږ سوه باغونه په حاصل راغلي دي. د دوی په وینا سکل د باغونو 900 ټنه شفتالان کړي دي چې له درکه بڼوالو په میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت د شفتالانو د جوړو شوو بڼونو او ترې ترلاسه کیدونکي حاصل په اړه ازادي راډیو ته وویل
او تقریبا 900 وټنه حاصل ورکړی دی، او د دین عواید لرو او 15% حاصل زیات شوی دی. دا یو ډیر دی شکر جای دی.
د یدونی ورده چې د جمهوریت په تیرو دوه لسیزو کې په کونړ کې پر زرګونه جریبه ځمکه د شفتالانو، زردالانو، مالټو، نارنجانو، لیمبوانو او د نورو میوو بڼونه جوړ شوي چې اوس یې زیات پر حاصل ورکولو راغلي، او هر کال ترې بڼوال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي چې په برکت یې له بهره د یادو میوو په وارداتو کې پوره کمواله راغلی.
په کونړ کې د شفتالانو په باغونو کې د زیاتوالي په اړه راپور مو اوریده، د حاصلاتو د زیاتوالي په اړه راپور مو اوریده. دا راپور د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه هم کتلی شئ له ښایسته تصویرونو سره. د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه هم د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلی شئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د
کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مای کې په 15 دقیقې او نیس باس کې د طالبانو د حکومت لخوا د 401 کال د بودیجې په اړه بحثونه لرو. په دې خبرونه کې به زه احمد تکل به هم ستاسو کوربه یم. همداراز د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پوځ له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیری باسي چې د ازوفستال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او لا هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي دي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین پاوز وای پر دې کار کوي چې د فولادو له آزو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیری راوباسي. له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي، د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیری چې یو شمېر ټپیانو د آزوف له فابریکې راوویستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیری او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوځ اعلی قمندان په آزوف فابریکه کې ډیری د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیری ټپیان دي هغو ښارونو ته انتقال شوي چې موسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته خپور کړی وویل، د اوکراین د پوځ او استخباراتو مرکچیانو او همدارا سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د دغو سرتیرو په ایستلو کې همکاري کړې ده. خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړل چې د اوکراین جنګیالي به ډیر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادېدو لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د همدې ورځې اقتصادي خبرونه.
د ننګرهار ولایت په کانال کې د زیتونو د تولید کچه پر روان مریض کال کې 1068 ته رسیدلې ده. د ننګرهار ولایت د کانال یاسات ویان سید همایون غریبمل نن ازادۍ رادیو ته ویل تمه ده چې پر روان مریض کال کې د ننګرهار ولایت د زیتونو اواید 3.5 میلیون افغانۍ ته ورسیږي. ښاغلی غریبمل وایي چې له لاسته راغلو زیتونو څخه 122,000 لیټره تیل او 1,500 بوتله اچار تولید شوي دي. که زه هم چې ښاغلی غریبمل د تیر کال د زیتونو تولید د کچې په باب جزئیات ورنکړل، خو وایي چې سږ کال د زیتونو تولید تیر کال ته په پرتله ډیر دی. د ننګرهار د کانال یاسد د معلوماتو په بنسټ اوس مهال یو لیټر خالص زیتون په عمده ډول 1500 افغانۍ او یو بوتل اچار هم په 100 افغانۍ بازار ته وړاندې کیږي. د ننګرهار ولایت د کانالو ریاست د زیتونو فابریکا پر 20 هکتار ځمکه جوړه شوې او د 4000 میټریک ټونه زیتونو د تولید ظرفیت لري. ایران په هرات ولایت کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون پرانیزي. په هرات ولایت کې د ایران سرکنسول د طالبانو حکومت له والي سره په لیدنه کې ویلي چې ایران په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د افغانستان له سوداګرۍ وزارت سره په همغږۍ په هرات کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون جوړ کړي. د ایران مهر خبری آژانس په هرات کې د ایران د سرکنسول له خولې لیکلي چې په دې نندارتون کې به افغانستان ته د ایران د صادر شویو توکو په ګډون د افغانستان کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شي. د هرات والی د ایران له سرکنسول سره په لیدنه کې د دې نندارتون له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا نندارتون به په هرات ولایت کې لا ډېرې پانګونې ته زمینه برابره کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 95 افغانۍ یو 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ یو 70 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ یو 10 پوله، زر هندۍ کلداری 1,650 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 4,68 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او هي چاره په دې برخه کې بیا هم ز احمد تکل ستاسو قربایم د خبرونه له کونړ څخه په یو راپور پیلو په کونړ کې کتاب لورن کې وایي چې له وروستي سیاسي بدلون او د خوندزیو له بندیدو سره د دوی کاروبار هم به خونده شوی دی د دوی په وینا په خو باید د کتابونو ترڅنګ د زده کوونکو د اړتیا وړ شیان هم پلورل خو اوس هیڅوک دا شیان نه اخلي
پینځه ویش کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناستې او په لاس کې د نیولې کتاب پاڼي اړوي وایي په خوای بازار ګرمو د مطالعې مینوالو به کتابونه او د خونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل خو سی هغه خوند نشته
مخکې د کتاب اغستون کې ډیر زیات او شوق ډیر خلکو کوو خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي د کتاب اغستون کې ډیر زیات کم شوی دی اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولیک دي خو زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپل مطالعه کوي خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري زمون کاروبار ډیر خراب
مصطفی هم په اسداباد کې کتاب پلورنځي او پټوکافي لري وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوري کې دوه سره بازار سوړ شوې ده
اوس په دې وخت کې د اقتصاد ډیر کمزور دی اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته چې څوک ووسی خویند غوړ کتابونه دي لپاره رسل چې مکتبونه کولاو جنکو کوشش کوو چې مکتب وي کتابونه به بند شول او جنکې مکتب نه پاتې شول ځکه اوس دونه نه چلی
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون اقتصادي فقر بیروزګاری ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوی چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کم شي محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډېرې لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعه سره واټن پیدا کړی دی
روحن او ذهنن نارامه دي خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي کتاب واخلي کتاب ولولي او زمونږه تعلیم یافته کشر چې ویلي ولتی ایلر له دراتونکې لپاره یو هیله لرله هغه هیله هم دا غوې ملایوي شي دي
خاغلی غروال وای نو امیدي مرګ دی نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري
مایوسی مرګ دی په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي کتاب او د کتاب سره مینه مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده نو باید د کتاب سره فات شي که خپل نارامتیي هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پېټکې کېږي
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدل لپاره باید بې دندو شو کسانو ته دند پیدا کړي او دنجونو بن خونځي دي پرانیزي په کونړ کې چارواکي هم منی چې د بدلون راتلو او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان نږدې 10 میلیارډ امریکایي ډالرو پانګې کنګل کولو سره د هیواد په اقتصاد او سوداګریزو چارو سیوري غوړېدل خو دوی کوخخ کوي چې د غستونځي هواري کړي د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې حالات به ان شاء الله خپل عادي حالت ته راځي بلکې دا غنه به ان شاء الله تعالی چې خطر افته زی د جنونو چې کوم مکتبونه دي نو پاره هم کار روان دی هغه هم د شروع کېدو ولادي
په کونړ کې په داسې حال کې کتاب پلورونکو د بازار لکمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې رامنځته شوی بدلون سره هرې برخې ځان لیدل او ورسره د فقر او بیروزګاری کچا زیاته شوې ده
ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وس هم دلوی د سپمطباتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ووري چې ملالی بشیر چمتو کړي
برتانیایي ورځپاڼه ګارډین پر افغان شوه د طالبانو محدودیتونو ته پام کړی دی په مقاله کې ولول چې ډیری افغان میرمنې لدندو به برخصوي د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې له دولتي کارکونکو نیولې تر شوونکو ډاکټرانو خبريالانو او سوداګرو شوه خپل دندې لاسه ورکړي دي د ګارډین په وینا د ملګرو ملتونو د راپور لمخه د دوی د دندو له لاس اور کول شاید افغانستان اقتصاد ته 3 میلیارډ ډالر پورې زیان ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیرته واک تر رسیدو راهیسې تر 9 میاشتو زیاته موده سوې ده. د ډیرو ښځو د کار له حق څخه د محرومولو تر څنګ لشپږم ټولګي پورته نجونې هم په متوسطه او لوړو ټولګیو کې له ګډون څخه منع سوي دي. له بلې خوا د طالبانو د اجباري حجاب امر په افغانستان او د باندې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د متحده ایالاتو په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره د طالبانو په رسمیت احتمالي پیژندلو ته یو له مخکینیو شرطونو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. راست تاریخ پرونی په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې افغان رسنۍ غواړي خپلواکي پاتې شي، خو دا هم سخته ده چې طالبانو ته په خپلو خپرونو کې ځای ورنه کړي. د خپرونې د لیکوال په باور بیا طالبان د تلویزیون پر پرده کښېني او خپل افراطي نظرونه شریکوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د طالبانو مشر وایاند ذبیح الله مجاهد د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه لومړی ځل پر تلویزیون راڅرګند شو چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ. په مقاله کې ولولو چې شاوخوا یو کال وروسته هر ورځ پر تلویزیون د طالبانو څیرې وینو او حتی په هغو رسنیو کې چې خبریالان یې د طالبانو په حملو کې وژل سوي دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان رسنۍ چې یو وخت د دې هیواد له لاسته راوړنو څخه بلل کېدې، د طالبانو یو ځل بیا واک ته رسېدو راهیسې په ډېره چټکۍ بدلې سوي. مقاله د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې سلګونو خبریالان بیکاره سوي او د رسنیو تر 2000 زیاتو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راستوري په مقاله کې ورسته راغلي چې پر خبريالانو په ځنګړې توګه له دوو خواو فشارونه زیات شوی دي. یو د طالبانو د حکومت ته امر بل معروف و نهي ان الملکر وزارت او بل د طالبانو د استخباراتي ادارې لخوا.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د هم پورسته برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
محمد نعیم ارمانی جلال آباد سرخوت ولسوالینا محترم منګه ګیللرو دین جنارانو دا کچی مواد ورکی او دا چې دې کلی مشانو ورته پیسې ورکی 10000 او 13000 ورکی هغه راځي مګه دې کلی سروې ورته کوي. حال ته سرخوت ولسوالی کې د پټېګانې د 300 خوختو خلک کې کار کې غریبانه 2 لک 3 لک 4 لک قرضدارې در په در خوري پر سر دي. یو سړی دلته را نغای چې ته پښتنه کړی دی غریبانو خلکو د دې مسکینانو د فقیرانو او د مایل ته د ازادي راډیو نه چې د خلکو سره رابطه دی وکي دا خلک دی بدل تر اولی کې دی پټو یتا چې د دې سروي دی وکي او د خلکو غمونه او د هغه د اندښنې دی ورته ختم کی.
نور وشته نه درل د لور پر چار وخت چې دلته چای بره غوړی وړه په قیامت درانه درنه رانی ولې په قیامت دی موږ دوی څخه دا هیله واردور چې دوی شاته توجه کوي او دوی شاته نرخونه وټای کی. دوه مو پښتنې بيدار د طالبان ته چې آیا تاسو خپل او خپل اورادو ته وچ ورکړی دل دلته ماشمان د لوجه ته پیږي کړیږي دا خدای وای ک رسول بایدانه بیا رسول دا چې مونږ کړی کې صحابه وکړي کې یارانو کړی چې څه کوي خپل یاس وړي خوړي خشتي خوړي هر څه چې خوړي هغه خوړي ولس په وینو باندې تاسو آج ساته چې مونږ وکړه شهیدان وینم کوم ځای ته رسول چې جای ور نکړه پر مسلم ولس باندې دا ظلم سیسه روان دي چې چاره دې پر کړې د نن نه چاره دې پر کړې.
مهنت رحمان د نګرهار ولادت په ټکوټو لسوالې څخه ته دا غوښ پیغام پرې دمه چې دلته طالب چارواکي دولتي موټرې ګل پوشکای و دونه ته بوزي موږ د لوړپور چارواکو څخه جدي غوښتنه کوو چې باید دې مخاوني ول شي. والسلام.
زه د هلمند څخه خبر کوم دلته په هلمند کې چې کوم حالات نن روان دي په برابر کې د تجارت او د کاروبار نو دا ملي چې د ورور د پر بازارو ډیر سخت اثر کړی دی. اند په یو بازار کې هیڅ څوک دی وی منا د جوړولو قدرت هم نه لري. بازارونه ټول لوټس ول او بل د بیا کیفیت شیان چې دی د بیا کیفیت مواد چې دی یعنی مکمل خالص د بیا کیفیت مواد چې دی په داملو کې خرچيږي او په داملو کې چې معنا ملو ته داس د خدای مخلوق راځي د خدای بندگان ول ترازي چاوه مثلا په دی وی نه پوي جوړور او بل خبره دا د ورور چې تا کم یعنی دا د وطن استی چې دا ټوله میلو ته زی ملي پر داګ باندې جوړیږي هغه پر داګ باندې سره پښې کیږي یعنی نه ډیر سخت ځان رسول دی و دا وطن ته ودی ملت ته ورور نو خدای خو دې چې نورم په داخل په دا کې نور خلک هم فکر وکي او د مسؤلینو ودی ته پام شي چې دا وزمش په ګټه دي کوم په زیان دی ورور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.